Radio.
دا امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او دا ازادي رادیو دا نن ورځې په خبرونو کې موزه اجمل اند هر کله کوم زما او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیکمرخه اوسه. نن د جمعه مبارکه ورځ ده. د 1409 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دویمه نیټه ده. د 2015 کال د جولای د میاشتې 24مه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 10.15 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم په ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغه وسلوالو د حملو په مرکز بدل شوی چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بېلابېلو هیوادونو اتباع پکې دي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټرپس ازادۍ راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستیز جنرال لاهل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې. دوستانو په تیروتنې سره د جنرال کیمبل د ویاند براین ټرپس څرګندونې اورو.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال لاهل.
د وی جنرال کیمبل جنرال راحل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویل. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې له پاکستان چارواکو سره کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیدا شوې. رپورټونه وایي چې پاکستاني پوځیانو د کونړ او ننګرهار په سیمو کې بیا هم د توپونو ډزې کړې او افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی. او وسلوالو طالبانو پرون یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والی وایي وروسته له دې چې طالبانو په پرونۍ حمله کې ماتې وخوړه تیر ماښامې د سرحدي پولیسو پر پوستو بیا برید وکړ. ګل محمد بایدار ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرون سهار هم په اردوج ولسوالۍ کې د سرحدي او محلي پولیسو پر پوستو حمله کړې وه چې د مرستیال والي په وینا څلور کسان یې ووژل شول او درې نور ټپیان شول. دا رپورټونه له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د ترکیې او سوریې په ګډه پوله کې د ترکیې په خاوره کې د داعش ډلې په پرونۍ حمله کې د یو ترکی سرتیري له وژل کېدو وروسته د اردوغان او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه موافقه وشوه. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو کارټر زیاته کړه چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیره یو کال کې د موصل ټکرت رمادي په څیر پراخې ساحې د اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښودې. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي غندنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون ویل ګمان کېږي شپږ سوه څلور نوي کسان به د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د جولای تر پنځلسمې نیټې پورې په ایران کې اعدام شوي وي. خبرونه مو له اساسي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له هغه څرګندونو مو خبرو چې د سیمې او نړۍ پر هیوادونو یې غږ کړی د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ دې وکړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت خلک د ځان د دفاع لپاره د وسلو د اخیستلو په حال کې دي. د بدخشان ولایت یو شمېر استازي پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې په شمال او پتیره په بدخشان کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. په کابل کې اکثره خاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د افغان کرکټ د کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی کړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د لومړنۍ غونډې په اړه هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به ایران ته د اټومي پروګرام د اجازې ورکولو په معنا وي. زموږ غږ له اساسي راډیو نوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیزم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د سیمې یوه ستونزه ده، او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو تایید وکړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي، او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله، او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
دوستانو، د ناکراریو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې د ناکراریو نور رپورټونه راخلو، د خوښۍ یو خبر ته ورځو. او هغه دا دی چې د کابل اکثره ښاریانو په 2018 میلادي کال کې د شلو ورځو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی کړی دی. په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا لمانځل شوې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2018 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بریا وستایه. یو تن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې موږ 2018 کال راوند ته لاړو، او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ باندې موږ افغانانو ډېر نا امیده شو، او نننۍ لوبه سره افغانانو ډېر خوشحاله اواز خپل ډېر خوشحالي مو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شین نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانې چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي، او په همدې توګه په 2018 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت خلک د ځان د دفاع لپاره د وسلو اخیستلو په حال کې دي. دا چې عام خلک ولې وسلې اخلي او چارواکي ولې د دې خلکو دفاع نه کوي، اجمل تورمان په اړه رپورت لري.
د غزنی ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک خپل د اوشور او زکات پیسې سیمیزو پاتونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نامنې پاندېښنه کوي، او په دغه ولایت کې د وسلې خیسل د خلکو یو اړتیا ده.
د غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او ترڅنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
خغلی احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را په دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري، او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتونکوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دي. د اقدام پر اساس حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځولتي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم له ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیارې نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کېدو مخه ونیسي.
موږ د بحران او بېثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا یې هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نشي کولی دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نشي نیولی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري.
دفاع وزارت وایي چې خلکو او ځانګړو ډلو ته به هیڅکله اجازه ورنکړي چې وسلې واخلي. دوی وایي د افغانستان خپل کور کلی ساتل د هر چا حق دی، خو دا حق په دې معنا نه دی چې خلک بیرته وسله والې ډلې جوړې کړي. دوستانو، په همدې سره ورسېدو 2:15 خو تا یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ولمانځله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستو ته چمتو ده، خو کارټر وایي د مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. دوستانو، که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ومومئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سره لیک لاندې لیکنه لري: افغان ځواکونه د جګړې په روان موسم کې د توازن ساتلو په هڅه کې. د ورځپاڼې په باور تیر میلادي کال افغان ځواکونو سختې ضربې وخوړې، نو روان کال یې سترو هدفونو ته د رسېدو تکل ونه کړ او پر دې بسنه کړې چې د جګړې د فصل تر پای پورې په شاتګ ونه کړي او بیا هم پراخې سیمې له لاسه ورنه کړي. خو روان کال د جګړو له سختېدو سره او د افغان عسکرو او پولیسو له تلفاتو سره حتی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما په دې فکر کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو پروګرام څرنډنه کړي. د اوسني پلان له مخې امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د نیویارک ټایمز په باور په داسې حال کې افغان ځواکونه چې ناټو د لسګونو ولسوالیو امنیتي چارې ورپرې ایښې دي هڅې کوي چې لږ تر لږه د جګړې په ډګر کې توازن له منځه ولاړ نه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي روانو جګړو پر ولسمشر اشرف غني فشار زیات کړی، خو حکومت یې په ورته وخت کې بریالی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازه پرانیسي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې پرته له شکه د جګړې په ډګر کې بریاوي د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو پر دریځ خپل اغیز شیندي. د لویدیځ یو بل ورځپاڼه واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان د جګړو په اړه لیکي چې دا جګړې هغو سیمو ته اوس رسېدلې دي چې پخوا به خوندي وي. د واشنگتن پوسټ په باور روان کال جګړو تر ډیره د افغانستان شمال ته مخه کړې. په دې اړه ورځپاڼه په فاریاب کې وروستیو پیښو ته اشاره کوي، خو که چیرته د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یوه بله مقاله راواړوم نو هغې بیا د شمال د جګړو په باره کې لیکلي چې چارواکو د سیمه ییزو د مصالح کولو هڅې پیل کړي او د حیرانۍ خبره دا ده چې دې بهیر د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلو کولو بهیر ته سخته ضربه رسولې ده. د افغانستان په شمال کې په وروستیو اونیو کې سیمه ییزو قوماندانانو ژمنه کړې ده که چیرته دولتي ځواکونه د طالبانو د بریدونو مخه ونه نیسي دوی به د سیمه ییزو د مصالح کولو بهیر ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز په فاریاب کې د ملي شورا د یو غړي نقیب الله فائق په وینا لیکي چې د دې ولایت نږدې ټولې ولسوالیانې له ګواښ سره مخامخ دي او دې تهدید د فاریاب خلک راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په حکومت انتخاب کې وایي چې په شمال او پتیره دغه ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ته هیڅ ډول سیاسي اراده نشته. په دې اړه یوسف خان صدران نور تفصیل دروړي.
د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنگونو ډیریدل او په دغه ولایت کې د لاجور دکان پر سر د ځینو سیمه ییزو زورواکو ترمنځ شخړو په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي اندېښمن کړي دي. دوی حکومت د بدخشان د امنیت په اړه په نه پاملرنې تورنوي وایي چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه نورو سیمو ته د ورتګ په حال کې دي. د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په کمزورو کړنو انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په دغه ولایت کې میش افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د طالب جوړونې او فعالیتونو زمینه پراخه ده. که څه هم مخامخ جګړې نه دي، خو په هغو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی چې دوی پکې دي. نن شپې د راغستان په ولسوالۍ کې جنگ و او نورې ولسوالۍ هم ښه امنیت نه لري. یمګان اولا په محاصره کې ده. جرم ولسوالۍ تقریبا 80% د طالبانو په واک کې ده. په وردوج کې عملا لشکرکشي دي. په شمال او په تیره بیا په بدخشان کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نشته.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوې او توانېدلې چې د کندوز او بدخشان ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا استازي د دغه ولایت د شهدا، جرم او وردوج ولسوالیو نوم اخلي چې د دوه ورځو رئیس پکې وسلوالو طالبانو حملې ډېرې کړې دي. د دې شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سلګونو بهرني جنگیالي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په جګړو بوخت دي.
طالبانو
عملاً څو ستراتیژیکي لارې چې ولسوالۍ یې یو بل سره وسلوي قطع کړي دي. د یمګان او جرم او وردوج په ولسوالۍ کې طالبان دي. که په دوو نورو میاشتو کې بدخشان ته پاملرنه ونه شي، ممکن موږ ځینې سیمې له لاسه ورکړو او ملکي کسانو ته تلفات هم ډېر شي.
په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر فعالیتونو سربیره د قانونو په سر د ځایي زورواکو ترمنځ جنگونو هم خلک اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان د کران او منجان په دوو ولسوالیو کې د لاجوردو دکان پر سر د دوه قومندانانو قدیر او ملک ترمنځ وروستیو شخړو څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان ته د اجرایه رئیس او یو شمېر امنیتي چارواکو په سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل شو چې د بدخشانیانو په ستونزو به د ملي امنیت په شورا او د وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي او د حل لارې به ورته ومومي. هم غوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت له هڅو هم څه ولرو، خو د دغه وزارت له چارواکو سره د ډېرو اړیکو په نیولو بیا هم بریالي نه شو. په عین وخت کې د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیری وایي چې د بدخشان امنیت د امنیتي بنسټونو په کاري وظیفو کې ځای لري او له یاده نه دی ایستل شوی.
د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پام کې لري چې هلته عملیات وکړي او د بدخشان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده که د دغه ولایت کوم ځای نه امن وي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارت په جریان کې دي او په پام کې لري چې هلته تصفیوي او محاربوي عملیات وکړي.
له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازو ویلي چې د دغه ولایت نامنی له مخکې پلان شوي او د امنیتي ځواکونو نه تجهیز د دغه ولایت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوی دی. افغان نظامي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده چې د داسې تورونو پر ځای خلک د ملي شورا غړي او حکومت په ګډه کار وکړي تر څو له یوه دریزه د دښمن د پلانونو په وړاندې اقدام وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکو د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ونمانځي. رای رئیس عبدالله عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او دیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیت بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېح کاله خدمت وکړ. لاغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلې دي.
دوستانو، د افغانستان په اړه د رپورټونو برخه پای ته رسوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې لومړنی رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللي. له زینب هوا سره امریکا غږ یوه مرکه کړې ده او د دې مرکې جزئیات د فرشتي جلال زید څخه اورو.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شوه چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنوونکې کیسې یې واورېدې او د ډېرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندې کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی، د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
د ایشو اف سیکشوال وایلنس اند بروتالایزیشن اف وومن، دی هاف اکچولی میډ اټ ا کی استراتیجیک ابجکټیو اف دیر کمپین.
په دې پوینا هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کېدلی سي؟ په سوریه او عراق کې وسلوالې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي، ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بل مسله چې بنګوره، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلې دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل شوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه پشاشی چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلی کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکو سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وا سید سمیع عباس په سټډیو کې دی د بل نیم ساعته خبری مجله سره.
اجملان شما خسته نباشین، تشکر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه دوم اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 24 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد در افغانستان از کشورهای همسایه خواست که در مبارزه علیه تروریسم به افغانستان کمک کنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سر خط خبرها. قمندان عمومی نیروهای امریکا در افغانستان از نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. طالبان روز گذشته بار دیگر بر ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردند. وزیر خارجه امریکا میگوید رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه های اتمی این کشور می باشد. تفصیل خبرها. جان کمپل قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی مستقر در افغانستان از نقش اسلام آباد در مذاکرات صلح بین المللی گفت. در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغان ستایش کرد. دگروال براین تریبس در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: جنرال کمپل از کمک پاکستان در زمینه گفتگوی صلح بین حکومت و طالبان افغان ابراز امتنان کرد. آنها همچنان روی مسائل مهم امنیتی نیز بحث و گفتگو نمودند که بر وضعیت افغانستان و پاکستان تأثیر گذارند. قمندان عمومی ناتو در افغانستان در حال با مقامات پاکستانی ملاقات می کند که در رابط بین افغانستان و پاکستان باز هم یک سلسله مشکلات به میان آمده است. طالبان مسلح دیروز یک بار دیگر بر ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردند و بر اساس گزارش ها جنگ تا نیمه های شب دوام داشت. معاون والی بدخشان میگوید طالبان پس از این که در درگیری صبح دیروز شکست خوردند، شام آن بر یک پسته سرحدی حمله کردند. گل محمد بیدار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: طالبان صبح دیروز پوسته های پلیس سرحدی و محلی مرا مورد حمله قرار دادند که به گفته معاون والی در نتیجه آن 4 طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز از کشورهای منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم افغانستان را کمک کنند. نیکولاس هیس هم در دیدار با مقامات ولایت فاریاب گفت در جنگ افغانستان اتباع کشورهای همسایه دخیلند و به همین دلیل کشورهای همسایه هم مسئولیت دارند در نبرد علیه افراد مسلح از حکومت افغانستان حمایت کنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار. وزیر خارجه امریکا به نمایندگان کانگرس هشدار داد که رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران است. جان کری دیروز در نشست استماعی کمیته رابط بین المللی مجلس سنای امریکا گفت اگر کانگرس این موافقتنامه را به طور یک جانبه رد کند، پس واشنگتن از موارد محدودیت‌ها بر برنامه اتمی ایران که تهران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا روی آن موافقه کردند عقب نشینی خواهد کرد. به گفته جان کری، کانگرس بدون تصویب موافقتنامه در مورد برنامه اتمی ایران دیگر گزینه‌ای ندارد. در این میان قصر سفید تلاش هایی را تسریع بخشید تا جلو رد این موافقت نامه از سوی اعضای حزب جمهوری خواه را در کانگرس بگیرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آماده است به عراق هر نوع کمک نماید، اما آشتون کارتر اضافه کرد که این کمک ها پس از آخرین شکست های گروه داعش به اصلاحات در نیروهای امنیتی این کشور مشروط می باشد. نیروهای عراقی سال گذشته مناطق وسیع مانند موصل، تکریت و رامادی را به نیروهای تندرو دولت اسلامی رها کردند. وزیر دفاع آمریکا در اولین سفر غیر مترقبه خود به عراق این بازدید از مرکز آموزش نیروها گفت عراق باید نیروهای ماهر و متحد داشته باشد که بتواند ساحات را دوباره تصرف کنند و آنها را نگه دارند. بر اساس گزارش ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبول کرد که به نیروهای هوایی آمریکا اجازه می دهد از خاک این کشور بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق حملات را انجام بدهد. مقامات دفاعی آمریکا میگویند پس از کشته شدن یک عسکر ترکی در نتیجه حمله دیروزه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در قلمرو ترکیه در نزدیکی سرحد با سوریه، رسای جمهوری آمریکا و ترکیه با هم تلفنی صحبت کردند. در حالی که نیروهای زمینی ترکیه موازه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در سوریه مورد آتش تانک و توپخانه قرار دادند، جت‌های جنگی این کشور نیز بر فراز سرحدات جنوب شرق در پرواز بودند. ترکیه دیروز بعد از آن دست به این اقدام زد که جنگجویان گروه داعش یک پسته سرحدی این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن یک عسکر ترکی کشته شد. مقامات گفتند مردان مسلح پسته اردوی ترکی را از خاک سوریه جایی که آنها تحت کنترل خود داشتند مورد هدف قرار داده بودند. این مقامات همچنان گفتند در اثر فیر متقابل قوای ترکیه یک جنگجوی مظنون گروه تندرو دولت اسلامی نیز کشته شد. قصر سفید در واشنگتن بعد از این درگیری ها اعلان کرد که رئیس جمهور باراک اوباما و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان درباره تلاش هایشان در جهت هماهنگ ساختن نبرد علیه جنگجویان مسلح گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه با هم تلفنی صحبت کردند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای همسایه افغانستان خواست که در مبارزه علیه تروریسم به افغانستان کمک کنند.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of them are going are now fighting their fight in Afghanistan.
مردم کابل از راه یافتن تیم کرکت افغانستان به بازی‌های جهانی جشن گرفتند. یک باشنده کابل گفت:
ما بسیار خوش هستم که افغانستان برده، خدا کنه که همیشه اینو متو ببره. از او خوب راضی هستم، خوب بالران بودن، خوب بال کردن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. نهادهای مدنی و فرهنگی در هرات از پروسه صلح افغانستان حمایت کردند. وزیر خارجه آمریکا در مورد رد شدن موافقت اتمی با ایران هشدار داده است. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
مکتب وقت میرفت بول اختصاص با ضعیف است که آن نمیرم. صبح 8 بجه میرم تا 5 بجه 4 بجه میجه کار میرم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای همسایه خواست که در مبارزه با تروریسم از افغانستان حمایت کنند. نیکولاس هیسم بعد از حمله مرگبار روز چهارشنبه ولسوالی المار گفت فعالیت افراد مسلح در افغانستان تنها مسئله افغانستان نیست، بلکه یک مشکل منطقه‌ای به شمار می رود و بدین ترتیب به اظهارات رئیس جمهور افغانستان در سازمان همکاری های شنگهای نیز مهر تایید گذاشت. تفصیل بیشتر موضوع را از مقیم نایب می شنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یک بار دیگر از کشورهای منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم افغانستان را کمک کنند. نیکولاس هیسوم در دیدار با مقامات ولایت فاریاب گفت در جنگ افغانستان اتباع کشورهای همسایه دخیلند و به همین دلیل کشورهای همسایه هم مسئولیت دارند تا در نبرد علیه افراد مسلح از حکومت افغانستان حمایت کنند. کشورهای منطقه که اکثریت افراد مسلح از آنجا می آیند و کشورهای منطقه که اکثریت افراد مسلح با آنجا می روند در حال حاضر در افغانستان جنگ می کنند و به نظر من مناسب نیست که کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلی که مشکل افغانستان نه بلکه مشکل منطقه است تا حد توان حکومت افغانستان را کمک نکنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان خاطر نشان نمود که با مقامات محلی در مورد مشکلات امنیتی ولایت فاریاب گفتگو کرده است. فاریاب در این اواخر محراق حملات افراد مسلح مخالف به خصوص افراد قرار گرفته که گفته می شود در جمع آنها اتباع کشورهای مختلف آسیای میانه حضور دارند. آخرین حادثه خشونتبار در ولایت فاریاب حمله انتحاری در ولسوالی المار بود که در نتیجه حدود 20 نفر عمدتاً غیر میان در آن کشته شدند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یونما دیروز این حمله را تقبیه کرده، آن را یک عمل وحشیانه و بی‌احترامی به بشریت خواند. دفتر یونما در اعلامیه که در این رابطه به نشر رسانده گفته است که حمله بر غیر نظامیان در ولسوالی المار نشان می‌دهد که مخالفین مسلح به زندگی انسانان هیچ گونه احترامی ندارند. به نظر می‌رسد که آقای ایسم برای همدردی با قربانیان این حادثه و بررسی وضعیت امنیتی ولایت فاریاب به این ولایت استراتژیک شمال سفر کرده بود. از مسئله رفت و آمد افراد مسلح افراطی از جمهوریت‌های شوروی سابق که هر یک آن اکنون یک کشور مستقل است، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر اوهای روسیه یادآوری نموده و در مبارزه و جنگ با این افراد کمک کشورهای منطقه را تقاضا کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بدون اشاره به کدام کشور خاطر نشان نمود که این نظر وی مورد توجه اشتراک کنندگان نشست ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکثر باشنده های شهر کابل از راهیابی تیم کرکت افغانستان به جام جهانی 20 اوره سال 2016 میلادی استقبال کردند. در ادامه بازی های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره، افغانستان روز پنجشنبه در یک مسابقه سرنوشت ساز تیم پاپا نیوگینی را شکست داد. بسیاری افغان ها از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک نیز پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را تبریک گفتند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته ندا از کابل میشنوید.
راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی 2016 شور و هیجان مردم افغانستان را برانگیخته است. شماری از آنان در کابل و ولایات با حمله بیرق افغانستان و نواختن دهل پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را جشن گرفتند. دو تن از آنها احساساتشان را در رابطه با پیروزی تیم کرکت افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
دگایی و ما یک افتخار بسیار بزرگ است که ما یک مملکتی که تقریبا بیش از 30 سال در اینجا جنگ میباشه و دگایی یک دستاورد بزرگ با ملت ما گفته می شود. خبر شدم از طریق تلویزیون ها و دیدم بسیار زیاد خوش است. برواند خداوند برشان استعداد میکنم که خداوند همیش کامیاب و موفق داشت.
بسیار خوش از این بیادر، بسیار احساسی خوشی داریم. پامید با دنی کالا جای نمیشیم. بسیار از نوروز منگل، از نبی ساخیل، سمیولا شیواری، نجیب زدران، کلش خوب بیرسمین است او خوب بالا را داریم.
افغانستان روز پنجشنبه در یک مسابقه دیدنی و سرنوشت‌ساز تیم پاپو نیوگینی را شکست داد. تیم پاپو نیوگینی در ابتدا تاس را برد و با از دست دادن 6 بازیکنش به افغانستان 128 دوش را هدف تعیین کرد. افغانستان توانست که در آور 19 هدف تعیین شده را پوره کند و به جام جهانی 2016 راه یابد. کرکت بازان افغان در این مسابقات 4 پیروزی به دست آوردند، اما دو بازیشان به دلیل باران شدید لغو شد و در دو بازی دیگر شکست خوردند. هم شمار دیگر از باشنده های کابل ابراز امیدواری می کنند که بازیکنان افغان بتوانند در مسابقات آینده هم پیروزی را را از آن خود کنند.
میچه امروز را یا کامیابی از خود کردن بسیار خوش هستیم او در ضمن ازی بر کلاریای کرکت ملی افغانستان توجه بیشتر میخواهیم از طرف حکومت افغانستان از طرف تجارت ملی آواز همچنان از مردم رنجیده افغانستان باید نیا یک ذره تشویق بهتر شود بران.
من بسیار خوش هستم که افغانستان برده، خدا کنه که همیشه این متو ببره. از خوب راضی هستم، خوب بالا رام بودن، خوب بال کردن.
تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این نیز در 3 مسابقه 20 اوره جام جهانی و یک بار در جام جهانی 50 اوره اشتراک کرده است. جام جهانی 2016 در ماه مارس در هند آغاز می شود که به شمول افغانستان در آن 16 کشور اشتراک خواهد کرد. شورای جهانی کرکت روشن خواهد ساخت که افغانستان در مقابل کدام تیم ها به میدان خواهد رفت.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود در مورد اینکه اکثر باشنده های شهر کابل از راهیابی تیم کرکت افغانستان به جام جهانی 20 اوره سال 2016 میلادی استقبال کردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی مستقر در افغانستان، از نقش اسلام آباد در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ستایش کرد. طالبان مسلح دیروز یک بار دیگر بر ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند و بر اساس گزارش ها جنگ تا نیمه های شب دوام داشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز از کشورهای همسایه افغانستان در منطقه خواست که در مبارزه با تروریسم به افغانستان کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره هشدار داد که رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای تهران است. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آماده است به عراق هر نوع کمک نماید. بر اساس گزارش‌ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبول کرد که به نیروهای هوایی آمریکا اجازه می‌دهد از خاک این کشور بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق حملات را انجام دهد. در حالی که نیروهای زمینی ترکیه مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در سوریه مورد آتش تانک و توپخانه قرار دادند، جت‌های جنگی این کشور نیز بر فراز سرحدات جنوب شرق در پرواز بودند. و سازمان عفو بین المللی از افزایش بی سابقه اعدام ها توسط مقام های ایران از آغاز سال 2015 میلادی به این سو هشدار داده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قوای امنیتی افغان در فصل کنونی جنگ صرف برای حفظ موازنت در میدان جنگ تلاش دارند. به نوشته روزنامه، بعد از تحمل ضربات شدید در سال 2014، قوای افغان در سال جاری اهداف بزرگ را مد نظر نگرفتند و به این قناعت کردند که تا ختم فصل جنگ کدام عقب نشینی و یا سقوط بزرگ نداشته باشند. اما با شدید شدن جنگ در سال 2015 و ضربات شدید به پلیس و اردوی ملی افغانستان، حتی رئیس جمهور آمریکا اوباما در مورد این فکر می‌کند که خروج کامل قوای آمریکایی را از افغانستان تأخیر نماید. ایالات متحده به اساس پلان موجوده باید تمام سربازان خود را تا ختم سال 2016 از افغانستان خارج نماید و ماموریت حمایت نظامی خود را در افغانستان خاتمه دهد. در چنین حالت به نوشته نیویورک تایمز، قوای افغان که امنیت ده‌ها ولسوالی را از قوای ناتو به دست گرفتند تلاش می‌کنند که حداقل در میدان جنگ موازنه از بین نرود. روزنامه می‌افزاید جنگ‌های سال جاری فشار را بالای رئیس جمهور اشرف غنی هم بیشتر ساخته و حکومت وی بالاخره موفق شد که دروازه مذاکره را با طالبان باز کند. روزنامه می افزاید برای هر دو طرف اکنون نتایج در میدان جنگ بدون شک بر موقف آنها در مذاکرات صلح تأثیر خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد در سال جاری جنگ های افغانستان به مناطق سرایت کرده است که در گذشته مناطق امن به شمار می رفتند. به نوشته واشنگتن پست در سال جاری جنگ ها بیشتر به ولایات شمالی افغانستان سرایت کرده و در این رابطه روزنامه به وقایع اخیر در ولایت فاریاب اشاره می کند. روزنامه نیویورک تایمز هم در یک مقاله دیگر خود همین موضوع را عنوان کرده و می نویسد که برعکس سال گذشته حملات سالانه طالبان بیشتر در ولایات شمالی افغانستان متمرکز شدند. به نوشته روزنامه این عمل طالبان که برای حکومت افغانستان غیر منتظره بود تا حد سبب شد که مقامات حکومتی مسلح ساختن گروه های محلی را شروع کنند که این عمل به پروسه خلسلای گروه های غیر مسئول ضربه شدید وارد می کند. در هفته های اخیر قدرتمندان محلی تعهد کردند که اگر قوای حکومتی نتواند حملات طالبان را مهار کنند آنها پروسه مسلح ساختن گروه های محلی را ادامه خواهند داد. روزنامه از قول یک عضو شورای ملی از ولایت فاریاب نقیب الله فایق نوشته است که می گوید تقریبا تمام ولسوالی های این ولایت به تهدید روبرو می باشند که این عمل باشنده های این ولایت را در مورد آینده نگران ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، مرکز نهادهای مدنی فرهنگی در ولایت هرات نشستی را به خاطر حمایت از پروسه صلح در افغانستان برگزار کرد. در این نشست شماری از نمایندگان نهادهای مختلف حمایت خود را از پروسه صلح اعلام کرده و از دو طرف مذاکره خواستند که قبل از نهایی شدن این پروسه آتش بس در کشور را اعلام کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
شماری از نمایندگان نهادهای مختلف فرهنگی سیاسی در ولایت هرات خواهان صلح فوری در افغانستان شدند. حاجی اسماعیل یک از برگزار کنندگان این نشست از طرفهای مذاکره کننده خواست تا پروسه صلح در افغانستان را سرعت بخشند.
هر دو طرف افغانان برادرای مسلمانانند، بیایند بر روی اصول اساسی که به حساب ما داریم، بر روی ارزش‌های اسلامی و کلتور افغانی دور هم بشینند. حتما به حساب همینا، یکی میگه آب یکی میگه اوبا، گپ حل ان شاء الله. ما از هر دو طرف امیر میخواهیم که صلح را نادیده نگیرن، نیاز مبرم جامعه افغانی بگیرن. ان شاء الله همی افتخار در تاریخ برای خود خود کسب کنن که اونا مردان شدن که صلح را به افغانستان آوردن.
همچنان اشتراک کنندگان حمایت خود را از پروسه صلح اعلام داشته و از دو طرف مذاکره کننده میخواهند تا قبل از نهایی شدن گفتگوهای صلح آتش بس در افغانستان را اعلام کنند.
آمدیم که حمایت خود از پروسه صلح اعلان کنیم. از طرفین بخواهیم که به جدیت موضوع را پیگیری کنند. یک آتش بس که نشانه ابتدایی صلح است او را اعلان کنند.
هدف ما خواستن صلح، آتش بس و تاکید هر دو طرف برای صلح. آتش بس یک نقطه اساس است برای صلح و هدف ما است که باید آتش بس در مرحله اول باشه که ای برای مردم نشان بدهد که وقت صلح یک نتیجه مثبت است.
از سوی هم مولوی سید احمد آخوندزاده نماینده شورای علما در حوزه غرب افغانستان تامین امنیت در افغانستان را یک امر ضروری برای مردم این کشور میخواند. آقای آخوندزاده گفت شورای علما حوزه غرب افغانستان به تمام علما تاکید کرده است تا از طریق بر اهمیت صلح روشنایی بیندازند.
علما همیشه کوشش میکنه که مخالفین و موافقین را تاکید بکنه که هر چه زودتر در مسائل صلح اقدام کنند و از این بیشتر ملت مسلمان افغانستان آغشته جنگ و خونریزی نباشه. شورای علما به همه علمای ولایت هرات تاکید همینه که از طریق منابر و مساجد و تبلیغات کنند، مردم را بفهمونند که اگر اندازه زودتر مسائل صلح پیشرفت کنند.
با این حال اصیل الدین جامی معاون ولایت هرات برگزاری این گونه نشستا از سوی مردم را به خاطر پروسه صلح در افغانستان مهم توصیف کرد. آقای جامی گفت این گونه نشستا می تواند روی نیروهای امنیتی افغان را تقویت کند و به مخالفان دولت پیام بدهد که مردم افغانستان خواهان صلح‌اند و دیگر نمی توانند جنگ و ناامنی در این کشور را بپذیرند.
هر چقدر که در داخل افغانستان در محافل و مجالس متعدد از آدرس ولایات و مرکز کشور ما این پروسه را حمایت بکنیم، بر روحیه نظام ما تأثیرات مثبت میگذاره و طرف مقابل هم مایوس میسازه که مردم اینقدر که از صلح حمایت میکنه یا از نظام خود حمایت میکنه. پس برای ما و هدف جنگی ما در این کشور جایگاهی وجود نداره. این حرف خیلی خوب ابتدایی میکنه.
گرچه در سالهای اخیر مقامات افغان گفتگوهای را به خاطر صلح با طالبان مسلح انجام دادند، اما این برنامه‌ها تأثیرات مثبتی را به دنبال نداشت. اما اخیراً دولت افغانستان با همکاری بعض از کشورهای خارجی گفتگوها را با نمایندگان طالبان روی دست گرفته است و تلاش‌ها به خاطر برگزاری دور دوم این پروسه در چند روز آینده جریان دارد. با این حال کارشناسان در غرب افغانستان نسبت به سیاست خارجی دولت افغانستان خوشبین بوده، ابراز امیدواری می‌کنند که این گفتگوها بتواند زمینه صلح دائمی در افغانستان را هموار سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نمایندگان کنگره هشدار داد که رد موافقتنامه اتمی با ایران به معنی اجازه دادن به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای تهران است. در حالی که سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا برای رد موافقتنامه اتمی با ایران کمپاین را آغاز کردند، رئیس جمهور اوباما می‌خواهد تلاش‌ها را برای تصویب این موافقتنامه در کنگره سرعت بخشد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا به اعضای کنگره هشدار داد که اگر توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران با شش کشور مقتدر جهان را تصویب نکنند، این برای ایران به معنای یک چراغ سبز واضح خواهد بود تا سلاح اتمی بسازد. جان کری دیروز در نشست استماعی کمیته روابط بین‌المللی مجلس سنای آمریکا گفت اگر کنگره این موافقتنامه را به طور یکجانبه رد کند، پس واشنگتن از تمام موارد محدودیت‌ها بر برنامه اتمی تهران که تهران و شش کشور مقتدر جهان در ویانا روی آن موافقه کرده اند عقب نشینی خواهد کرد. با گفته جان کری، کنگره بدون تصویب موافقتنامه در مورد برنامه اتمی ایران دیگر گزینه‌ای ندارد. ما با دو انتخاب روبرو هستیم. اول این موافقه که باید برنامه اتمی ایران مدود شود تحت نظارت دقیق قرار داشته و کاملا صلح‌آمیز باشد، و یا اینکه هیچ کدام موافقه ای نباشد. باب کراکر سناتور حزب جمهوری خواه در آغاز این نشست استماعی موافقتنامه با ایران را شدیداً انتقاد کرد، اما جان کری در پاسخ از آن دفاع نموده گفت حقیقت این است که پلان ویانا در مقایسه با همه پلان‌های بدیل که درباره آن حرف زده می‌شود برای مدود ساختن برنامه اتمی ایران یک امکان قوی اما جانبه و دوامدار را فراهم می‌کند. در این میان قصر صفحه تلاش های را تسریع بخشیده تا جلو رد این موافقتنامه از سوی اعضای حزب جمهوری خواه را در کنگره بگیرد. بر اساس این موافقتنامه ایران پذیرفته است که برنامه اتمی خود را در دراز مدت محدود کند و در بدل آن تعزیرات کشورهای غربی علیه این کشور به تدریج رفع شوند. رئیس جمهور اوباما بنابر فشارهای زیاد قبول کرد که این موافقتنامه در کنگره آمریکا تصویب شود، اما او در روزهای امضای این موافقتنامه در 14 ماه جولای در ویانا تهدید نمود که هر گونه فیصله کنگره مبنی بر رد این موافقتنامه را ویتو خواهد کرد.
رنگ‌های
زندگی. میشنم تبوی؟
محمد عالم.
کار وظیفی چیست؟
بوتپالشی.
چقدر وقت میشه که کار میکنی؟
یعنی 2 سال میشه می کار رو میکنم.
مکتب میخونی؟
مکتب وقت میرفت و بالا اختصاص با ضعیف هست که دال نمیرم. یعنی صبح او بجه میرم تا می 5 بجه 4 بجه میشه کار میرم. 2 ساعت 2.5 ساعت 1.5 ساعت 1 ساعت 4 دیر نظام هم کار کنم تا 12 بجه در پشتم کرای رای باشد پس رفت با من هیچ نشد تا روز نه شکر 1.90 در پشت تال را.
سنف چند مکتب بودی که دیگه نخوندی؟
افت بودم دیگه باز اختصاص ما ضعیف بود پدرم نمیتونست کار کنه. سفید بود باز گفتم حالا من مکتب رفتن نمیتم که تا ضعیف هست هم پسی قلم و کتابچه من نمیشد بازار 2 سال بشه که ایجا بود بالشی میکنم.
کلان خانه خودت هستی؟
خودم هستم. سه دانه مدرک های ریزیم هستی اگم شدی نو تولد شده.
خب این کارت پیش برده میتونی اقتصاد؟
شکر از خدا میربان است که یکان چیز کچالو پیازم چیزا میبرم رومی خانه میبرم.
پدرت هیچ کار نمیکنه؟
کار میکنه. کارونه پیدا شوه اینال مثلاش نفر به پیش بگوی بده کار بره. خونه میره. مزدوکاری.
خخ.
همه حساب تامیز سازی. اون اگه نفر پیدا شوه به بگوی بیا بیا در برین ده کار. اون اخو میره. که نشوانه دو روز با سه روز با تو نمیره ده کار. کار که پیداش نشه قرار ده خونه شده.
خود تو نخواستی که بری یک جای یک کار کنی یک کس یاد بگیری؟
در دکان بودم در مستریگری بودم در بگرامی کس در مجد در مستریگری بودم در حساب آنگری یعنی دو سال رفتم کار کردم در او هفته یک و نیم ساعت رفع میداد خب اینال ما پیش خود چور زنگو تو یک و نیم ساعت در خانه بودم او را خرچی جه بگیر بودم از دفتن چی کنم باز استاد گفتم گفتم یک و نیم ساعت رفع مرا میتی او هم گفت گفت اگر دلت میشه اونه بیاگه نمیشه گفت هیچ پس چیز گفتن نمیتونم گفت ندارم ما موقع پایستم باز از دکان برام
از یک بود پالشی که از یک کس برد بیار چه خواه میگیری؟
در رفع دم در رفع بسیاری غال مغال میگیری تو چور در رفع میگیری
یعنی زیاد است؟
زیاد است پنج رفع میگیرن که باز اینال اگر پنج رفع رنگ کنیم 60 رفع رنگ میخواییم دو بوتله 60 رفع رنگ میله پیسی خودشم سر نوکه اگر برای این
کارت خوشت میه؟
نه دیگه چی کنیم از مجبوری آدم یک کار میکنه حالا یک آدم کس نه همین کار که میکنه موزوکاری باشه گلکاری باشه اردو باشه مجبوریت نداشته باشه همون کار تو پیش میبری نمیکنی یه از مجبوریت است همین کار میکنیم اگر ما اقتصاد ما صحیح باشه ما همین کار رو بلگ پیش بود پیش برم از اینکه مکتب برم یک دکان برم یک کسب خویاد میگم کسب کسه تا هر سال زنده باشه یک کسب خواهد تاسک این تا که کنی نه یک سال کنی دو سال کنی سه سال کنی تا جمعیه بعد از این خیر کس سر تو قرنگ آنه میکنه مجبور مثل پدرم بوره دیگه این صفحه جایی تو موزوکاری یک کار شد پیش برم دیگه کار خونه ایست
زنده باشی تشکر از خودست
تشکر از شما زنده باشی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی رسیدیم به پایان این مجله خبری در